شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم، دا د لډو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعته خبري مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه: د پاکستان د بلوچستان یالت یو جګپورې چارواکی وایي ټول بې اسناد افغان کډوال باید تر جنوري میاشتې پورې له پاکستانه وایستل شي. د بلوچستان د سیمه ییز حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي نن په کوټه کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ټول کډوال باید له پاکستانه ووځي، ځکه چې په افغانستان کې د ده په وینا کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی اڅکزي همدارنګه وویل کله چې له پاکستانه د ټولو بې اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ بشپړه شي، د نورو کډوالو د ایستلو لپاره به هم مهالویش اعلان شي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیونه افغان کډوال وسی، چې څه باندې 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوال بلل شوي دي. د پاکستان حکومت د دغو افغانانو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې رسمن پیل کړي، چې په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره تر اوسه له 4 لکه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیانګالو او له خطر سره مخامخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي، چې امریکا ته د انتقالولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. د دې وزارت ویاند ماتیو میلر پرون سه شنبې په واشنگتن کې په خبري غونډه کې د هغو افغانانو دقیق شمیر ونه شو چې په پاکستان کې د امریکا ویزې ته انتظار دي، خو دا خبره یې وکړه چې د دغو افغانانو د خوندي سلو لپاره واشنگتن هلې ځلې پیل کړې.
So we are in close and constant communication with the government of Pakistan.
موږ متحده ایالاتونو ته د لیک دیدونکو کسانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او دوامدار تماس کوي. موږ غواړو چې د پاکستان له حکومت سره په خینیت کار وکړو ترڅو هر هغه اندېښنې ته چې خایي ولري ځواب وایي. موږ د ځانمنونکو او له خطر سره مخ افرادو خوندیتوب ته ډیر اندېښنه لرو. موږ په دې باور یو چې دا زموږ د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د کډوالو او پناه غوښتونکو لري خوندي او اغیزمنې بیا میشتېدنې ډاډ ترلاسه کړو.
د پاکستاني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي چې دوی دې افغانستان ته ناستوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وای په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري له پاکستان خپل هیواد ته لستنول شویو افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټام ویسټ بیګا پر اکسټرا بکې په یو بیان کې ویلي راستنېدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او د درناوي او ساتنې مستحق دي. د طالبانو د حکومت ویان په کندهار کې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده په مشي د وزیرانو شورا د دوه ورځنۍ غونډې ته پای ته رسیدو خبر ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه یا شبکه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ویل شوي چې دا غونډه د تیرې دوشنبې او سهشنبې په ورځو په کندهار کې جوړه شوې وه. اعلامیه تر ډیره د افغانستان وګړو ته د ښه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې وزیرانو ته د هیبت الله اخونزاده پر لارښوونو څرخي، او په یوه برخه کې نوموړی ټول وزیرانو ته لارښوونه کوي چې هغو افغان کډوالو ته چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي خدماتو ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوي به د یوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، ډېر د آرامۍ احساس کوي. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني، د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د اکتوبر 2 نیټې په برید کې له 200 زیات کسان یرغمل کړي. ولسمشر بایدن پرون سیشن بي وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوي موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بیرته خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې. د 4 ورځنی اوربند په اړه موافقه پرون سهشنبې اعلان شوه. دا ساجر اډو ماښامنۍ خبري مجله په رادیو کې اورېدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شي. له پاکستان افغانستان ته د سنو شویو کډوالو وضعیت ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا اندېښنې څرګندې کړې دي. وړاندې به یې تفصیل درسره شریک کړو. په کابل کې مو د راستنو شویو کډوالو د کمپ حال هم اخیسته.
کاروبار ټول شان ضبط ول واره، نور واره څه پاتې نسول، کور هر څه ضبط ول.
د افغانستان په سړو سیمو کې نن د ښوونځیو کلنۍ آزموینې پیل شوې. نجونې نهیلې دي. په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې په افغانستان کې د ماينونو موجودیت ته د ملګر ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې تازه اندیشنې څرګندې کړې دي. نور مطالب هم لرو تر شپږمې بجو به لا ازادي رډو ووري او د ازادي رډو له فیسبوک به وګوري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي وای ل پاکستان په دلیل شکل د افغان کډوالو استل او د ژمی په ترشل کې دغه چاره تر سره کول به په افغانستان کې سونځي پسې پراخ کړي. فلیپا کانډلر چې پرونی له اسلام آباد د ویډیو کانفرنس لاندې په جنوا کې خبري کولې دغه څرګندونه کړي دي. تفصیل له حسیب تلارس خاور تلارس
سلامونه. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي فلیپا کانډلر وایي د خزو ماشومان په ګډون افغانستان ته ستنیدونکي ډیر افغانان زیانمنون کې دي او له پاکستان نه یې په ډلیز توګه اخراج په افغانستان کې روان بشري نورین لا پسې زیاتوي. میرمن کانډلر چې پرونې له اسلام آباد آنلاین جنیوا کې یوې مطبوعاتي غونډې ته خبري کولې اندېښنه و خو د چې په سړه هوا کې له سرپنا پرته د ډیرو خلکو د مړکېدو احتمال شته. هغې زیاته کړه افغانستان ته ډلهیز ایستل به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د دې په وینا د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنیدونکي زیانمنونکي دي او که به سرپنا پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیار په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي دا هم وایي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلهیز اخراج پریکړې په پاکستان کې په میشتو هغو افغان کډوالو هم منفی اغیز کړی چې هلته سبچی وي او یا هم د اوسېدو معتبر اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د شمیرو پر بنسټ د اکتوبر له درېمې نیټې راهیسې درې لکو اویا زره افغانان افغانستان ته ستانه شوي. خو د طالبانو حکومت وایي ذبیح‌الله مجاهد بیا د دوشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې وروستیو کې نږدې څلور لکه افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي فلیپا کانډلر د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د زورولو نیولو او جبري اخراج د پیښو د زیاتوالي یادونه هم وکړه او ترې وغوښتل چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په خپله خوښه وي، خوندي او باعزته وي. هغې دا خبره هم کړې چې یونیسیار له پاکستان نه غوښتي چې د سکرینینګ میکانیزم جوړ کړي څو هغه کسان وپیژندل شي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. له پاکستانه تازه راستنه شوي هم له دوی سره د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د بد چلند کیسې کوي. د سپین بولدک له دروازې راستون شوی عبدالغنی وایي د کور ټول وسایل ترې پاتې شول او په زور راشړل شوی دی. هغه زیاتوي کورونه مو ټول پاتې شول، درېمه برخه مو هم راونه ایستل. د د په وینا کور مو هم پاتې شو، کارتونه مو هم درلودل، خو راته یې وویل چې تر درې ورځو پورې به له دې هېواده وځي. په همدې حال کې د کډوالو نړیوال سازمان هم وایي ډیری راستنیدونکي نهیلي دي او دوی ته یې ویلي چې مجبور شوي خپل ټول توکي او شتمني پرېږدي. په افغانستان کې د کډوالۍ سازمان مشرې ماریا مویته په جنیوا کې خبري غونډې ته دا هم ویلي چې راستنیدونکي خورا زیانمنونکي او د اوږدې مودې لپاره سمدستي مرستو ته اړتیا لري. هغې زیاته کړې د کډوالو جبري او ډلهیز اخراج له لسیزو جګړو، بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. په همدې حال کې د افغانستان ختیځ ته راستون شوی محمدی ګل وایي کار روزګار یې نشته او نه یوازې دا چې سرپنا نه لري بلکې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته هم نه ده شوې. دی وایي وروسته له دې چې له پاکستان افغانستان ته راستون شوی هلته استاد دومره معاش یې اخیسته چې خوراک څښاک یې کېده. کله چې دلته راغلی دی وسایل خرڅ کړي تورخم کې ورته ویلی وو چې د هغو کسانو سره دوی مرسته کوي چې ورسره د کور وسایل وي، خو دوی وایي ورسره مرسته ونه شوه او له څلور ساعته پاتې کېدو وروسته خپل سیمې ته راغلي او هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. خو د طالبانو حکومت به دا کوي چې د رسنیدونکو افغان کډوالو لپاره د روغتیا، سرپناه او خوراک په برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي او څو کمیټې د کډوالو ستونزو ته رسیدو په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپره کړې لیکلي، د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په مشرۍ نیول شوې ده، ټولو وزیرانو ته لارښوونه شوې چې د کډوالو خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي.
تلار صاحب مننه. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د استازي فلیپا کانډلر څرګندونې مو په دې راپور کې واورېدې. د کابل سره شمالي سیمې ته ورځو، هلته له پاکستانه د ستنو شویو کډوالو حال په دې ویډیوي راپور کې در سره شریکو.
هر ورځ د افغان کډوالو پر کډو بار لاره د کابل ښار د کډوالو د کمپ کې خالی کیږي. له پاکستانه دغه راستنه شوي کډوال سره شمالي کې له دې کمپ څخه بیا شمالي ولایتونو ته ځي. دوی وایي چې نږدې هر څه یې په پاکستان کې پرېښي.
کاروبار ټول شان ضبط ول واره، نور واره څه پاتې نه سول، کور هر څه ضبط ول. نکګانو اجدا او افدام یعنی مال نور وړې دغه سره غلي ول، دغه سی ووزي.
اکثره دغه کډوالو نږدې ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی. وایي د پاکستان د پولیسو له زبرولو پتنګ راغلی وو.
کم پوجان چې د پولیس چې بولي هغه مقصد تنګول کول، د افغانانو سره لږ زیات تنګول کول بیا وخت، یعنی کې تر دې دا غټه خبره ده چې د هر ملک ماجر وځي کم اس کم 15 کاله، 2 کاله، 3 کاله وخت باید ورکي چې په تسلی سره وینه زوري تنګول ورسره ونه کې.
د راپورونو له مخې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 400 زرو زیات کډوال افغانستان ته راستنه شوي. اکثر دغه کډوال چې اوس افغانستان کې خپل ژوند له سره پیلوي وایي له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي چې له امله اندېښمن دي.
د کابل په سره شمالي سیمه کې مو له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو د کمپ ویډیو راپور له ازادي راډیو فیسبوک څخه واورید او ولید، او د ازادي راډیو له لارې مو هم دغه راپور جزئیات تر سره شریک کړل. د کډوالو په مسلې کې تم کې شو د اقتصادي چارو د کارپو ازرخ شافیزی نظر می د دې خبرونې تر پیل مخکې د سکایپ له لارې اخیستې ده. دا څرګندونه تر سره شریکو چې آیا د دې ژمي په دورشل کې چې له پاکستانه په سلګونو زره افغان کډوال افغانستان ته ستنې شو، په افغانستان هم اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د افغانستان په اقتصاد باندې د تاثیر څه وي؟ د شغله حافظي څرګندونه سره اورو او وینو.
په دا بحرانی اقتصادي حالت کې چې افغانستان خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي او په یو ریاضتي اقتصاد کې سرخته دي او په داخلي منابعو محدود، فقر زیات دی، وزګاری زیاته ده، نو بیا دا کډوال راستنېدل د ګاونډي هېوادو څخه او د ډېرې ځایو څخه لکه ترکیې یا جرمني او نور هېوادو، دا ستونزې لا زیاتېږي ځکه چې د نوي خلکو لپاره د کار ځای شتون نه لري، د استوګن ځای نشته دی. د اقتصادي بحران له مخې پانګونې شتون نه لري دلته، نو د وزګارانو او د غریبانو فقیرانو په ډله کې دا خلک چې په خپل هغه میشتي وادونو کې مرفع وضعیت درلودل یا حداقل په متوسطه توګه د دوی ژوند په ښه صورت سره تیریدل، کار درلودل، یو عاید درلودل، اما متاسفانه دلته دوی په ډېر بد فقیرانه حالت کې اړین دي چې ژوند پیل کړي. نو دا خو د بشري حقونو سره هم په خلاف کار دی ځکه چې کډوال هم خپل حقوق لري، قوانین شتون لري، دلته کنوانسیونونه شتون لري. نو حتی دوی هغه خلک وباسي چې 15 کاله په پاکستان کې سره تیر کړي دي او دیراز همداسې، او دا فقر، وزګاری او مشکلات په افغانستان کې لا زیاتې. دولت اوس مجبور دی چې دوی لپاره د ژوند شرایط برابر کړي او بینلی ټولنه هم اخلاقا وظیفه لري چې په دغه سخت حالاتو کې افغان خلکو سره مرسته وکړي او شرایط باید د حد اقل ژوند دوی لپاره مساعد وي چې دوی د یخنی لمخه یا د لویګی لمخه دوی تلف نشي. په اوس حالت کې د نور افغانانو حالت هم خنده ده. بملي ساحه خې چې تر نوې سره زیات افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او دوی چې راځي که څه هم په دوی کې یو تعداد ماهر کارګران شتون لري چې هلته په بهر کې دوی کار کول او د هغوی د ټکنالوژي څخه او د هغوی د تعلیمي شرایطو څخه برخمن شوي ول، ولې دوی ته کارګاوې پکار دي، کارخانې پکار دي، ورته پانګونه ورته پکار دي، دلته نه پانګه شتون لري، نه یو معین کلمار شتون لري. په دې خاطر باندې په اول ګام کې باید دولت یو ملي ستراتیژي ورته جوړ کړي چې دا خلک څه ډول په ټولنه کې درامي او دوی لپاره د ژوند سمبالول لپاره څه چارې سنجوي. نو په هر صورت دا یو ناورین ده او ډېر مشکل کار دی. دوی ته باید موقع لري ورکړل شوي، ځینې نیول شوي دي، همدغسې شړل شوي دي د هېواد څخه په زوره، حتی د دې موقع هم ورته ورکړل شوي دي چې خپل شتمني ځان سره راولي. یو تعداد دوی مشبسین ولاته پانګونې کړې وو، کارخانې درلودلې، کارګاوې درلودلې او د لاسي صنایعو کارګاوې درلودلې. په کرنه کې بوی سره مصروف ول، یا په سوداګرۍ کې دوکانونه یې درلودل، حتې یې درلودلې، رستورانونه یې درلودل، خدماتي موسسات درلودل. خو په هر صورت په لنډ مهال کې ډېر مشکل دی، خو په اوږد مهال کې دوی د مهارت څخه که چیرې په سمه توګه ګټه پورته شي
له شغل حفیظی څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته په افغانستان کې د نجونو د یوې مهمې ستونزې په اړه
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د شوانځیو کلنۍ آزموینې پیل شوې. هلکان ورغلل، نجونه په کورونو پاتې شوې. د آبیری سپوږمۍ په راپور کې نور جزئیات.
سلامونه تاسو او ټولو درنو کتونکو او اوریدونکو ته. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پر خپل ایکس پاڼه باندې یو اعلامیه خپره کړې ده او ویلي دي چې په د هیواد په سړو ولایتونو کې به د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینه د قوس په لومړۍ نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو ډیری ښوونځي تړلي دي. البته نجونې زده کړو ته د تګ اجازه نه لري. له دوی څخه یوه نجلۍ لیما ده چې موږ ته قصه کوي او وایي چې هر سهار له خپل ورور سره تر دروازې پورې ځي، خو ورور یې ښوونځي ته ځي او دا بیرته ناهیلی کور ته راستنیږي. د لیمې ورور امان الله هم وایي چې کله لیما په ښوونځي کې وه دوی به یو ځای سبقونه ویل او یو ځای به دوی زده کړې کولې او ازموینو ته به چمتووالی نیوه. لیما چې په نهم ټولګي کې وه یادونه کوي که چیرې دا دوه کاله د طالبانو حکومت لخوا د دوی ښوونځي نه وای تړل شوي نو نوموړی به اوس په یولسم صنف کې وه او ډېرې د ناهیلۍ احساس لري. او همداراز یوه بل نجلۍ چې هادیه نومیږي د هم وایي چې طالبان باید ژر تر ژره د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي، ځکه د دوی په خبره د دوی ډیر زیات وخت ضایع کیږي. او همداراز دا خبره هم کوي چې که طالبان هر څه شرط پر موږ ږدي موږ یې منلو ته تیار یو، خو لطفا دوی د ښوونځي دروازې پرانیزي. او افغانستان کې دا یوازې هم دوی نه دي چې دا خبر کوي، په افغانستان کې ډېرې نجونې ښوونځي ته د تګ تمه او هیله لري چې له موږ سره په خبرو کې دوی خپلې ناهیلۍ څرګندې کړې دي. دا چې له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. او د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلنې واکمنۍ نه تر اوسه پورې دوی د شپږم ټولګي نه ښکته د نجونو په بخې شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. او له تیر کال دسمبر راهیسه یه انجونه لپانتون هم الازدک رو راو گرزوله.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوری.
افغانستان، عراق او کمبودیا لا هم په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې ماینونه پکې نه دي پاک شوي په بشپړه توګه. د راپورونو له مخې د ماین پاکۍ د ادارو د هڅو سربیره د افغانستان څه باندې 50 کیلومتره مربع مساحت په ماینونو پوښلی دی. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا تازه د افغانستان د ماینونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جزئیات له حسیب تلاش خاورو تلاش.
سلامونه. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي افغانستان د ماین پاکولو د بشر دوستانه عملیاتو مرکز دی. دغه سازمان په خپل اکسپانه لیکلی چې د ماین پاکولو بشر دوستانه عملیات په 1983 کال کې په افغانستان کې پیل شول او تر اوسه د اوچا همکارانو له 14 میلیونو څخه زیات د جګړې پاتې شاوتیدونکو توکي څه باندې 1,50,000 د پرسونل ضد ماینونه او څه باندې 3,5 لکه د وسایطو ضد ماینونه پاک کړي دي. اوچا زیاتوي چې له دې سره سره افغانستان دا هم په نړۍ کې د ماینونو له پلوه یو له ککړو هیوادونو څخه دی. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ماینونه له 2001 کال څخه مخکې او وروسته د کلونو میراث دی او د ځمکې لوی سیمې او یو زیات شمیر مهمې زیربناوي په ماینونو ککړې دي. د اوچا په وینا د سختو فزیکی زیانونو سربیره هغه کورنۍ چې په کرنه تکیه کوي د ماین چاودنې له خطر سره مخ دي. اوچا ټینګار کړی چې ماینونه تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې ښخ شوي چې اقتصاد یې کمزوری دی او باید په دې برخو کې ډیر کار وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د ماینونو کارول او د ملکی وګړو وژل دی ودروي. رونا د کابل خر له اوسیدونکو څخه ده له 3 کلونو راهیسې د خپلې خواښې پالنه کوي، هغه چې د ماین په چاودنه کې ټپي شوې ده. نوموړی په کابل کې له خپل میړه، خواښې او لسو ماشومانو سره ژوند کوي. رونا وایي چې 3 کاله وړاندې خسر او خواښې له خیرخانې څخه قلی زمان خان ته په ټکسي کې روان و چې د ماین د چاودنې قرباني شول. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې خسر ووژل شو او د خواښې او لاس یې پرې شوی دی. د هرات اوسیدونکو نصر احمد وایي چې په 2009 کال کې د هرات کابل پر لوی لار د خخکړل شوی ماین قرباني شوی دی. هغه وایي چې په دې پیښه کې پښه او لاس پرې شوی دی. تر دې مخکې ماین اکشن ریویو په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان، عراق او کمبودیا یا کمبوج د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي. ماین اکشن ریویو په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان له 350 کیلو متره زیاته خاوره په پرسونل ضد ماینونو ککړه ده. اوچا نږدې 2 اونۍ مخکې هم ویلي و چې د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ناچاودیدونکو موادو او ماینونو ککړه ده.
له حسیب تلار څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته یو نړیواله مسله راخلو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د مصر او قطر په منځ کې ټوب حماس پله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه دا ډله د وی ترهګر ډلې په توګه پیژني، د ته آماده شوې ده چې پولیسکونو هغه برمته کسان چې له اسرائیل نیولی وو او یرغمل کړی دی هغه خوشی کړي او په غزه کې موقتی اوربند وشي. تفصیل د نوریا سنوري په دې راپور کې.
په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې وونه تیریږي، د لومړني موقت اوربند له مخې چې سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل دواړو پرې موافقه کړې. حماس د هغو شاوخوا 240 یرغمل شو 50 تنه خوشې کوي چې د ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي خارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي، ام په دغه برید کې پر یرغملو سربیره 1,200 اسرائیلیان وژلي دي. اسرائیل پر څلور ورځنی اوربند شوی موافقې له مخې چې عملي کېدل به په راتلونکو 24 ساعتونو کې رسمن اعلانېږي، له خپلو زندانونو لږ تر لږه 1.5 فلسطینیان آزادوي.
اسرائیل ویلی اوربن کېدای شي چې که حماس د یرغمل شوو آزادولو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د یرغملو لومړنۍ ډله به چې شمېر یې شاوخوا لس تنه ښودل شوی د اوربن له ټینګېدو وروسته سبا پنج شنبې آزاد شي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څلور ورځني اوربن په ترڅ کې به 50 تنه چې هغه یوازې ښځې او ماشومان ښودل شوي آزاد شي او زیاتوي ښایي دغه اوربن وغځېږي که حماس له هغې وروسته هم د نورو یرغملو خوشې کېدو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې د زندانی فلسطینیانو د خوشې کېدو یادونه نه ده شوې، خو د اسرائیل د عدلیې وزارت د 300 زندانی فلسطینیانو د نومونو یو فهرست خپور کړی چې ښایي آزاد شي. سردریزه حماس ډلې ویلي د اسرائیل زندانونو د یو نیم سل فلسطینی ښځو او ماشومانو د آزادولو په بدل کې به 50 تنه یرغمل آزاد کړي. د شوې موافقې له مخې به غزې ته چې اسرائیل بشپړه محاصره کړې، پر بشري مرستو، درملو او سون موادو بار سلګونه لارې ننوځي، او اسرائیل همدارنګه منلې چې د اوربن په موده کې به د غزې پر جنوبي برخې ټول هوایي بریدونه دروي او په شمالي برخه کې به د ورځې د شپږو ساعتونو لپاره الوتنې نه کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د موقت اوربند په اړه د شوې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي دا چې د حماس لخوا یو شمېر غمل شوي به د شوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، دی ډېر د آرامۍ احساس کوي. جو بایدن پرون سه شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړهور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغه موافقې ته د رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربند په اړه دغه موافقه پرون سه شنبه اعلان شوه.
د نوریاس نوري راپور مو اوریده. د ازادي راډیو د دې ماښامنۍ خبري مجلې ورسیو ته رسیدلیو. دا خبري مجله په منځني صف دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او تاسو د خبرونه په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د خبرونه په ورسیو شیبو کې به د سپورت نړۍ ته مخه کړو. د ازادي راډیو د سپورت خبريال بختيار ساحل څخه به وورو چې د سپورت په ډګر کې تازه څه دي. ساحل صاحب
شیبر صاحب سلامونه می اومنئ. ورسته لغې چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام او آسیا ملتونو جام په دلارمندنې پړاو دوه سیالۍ قطر او کویت ته وبایللې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړي مصطفی آزاد زوی اعلان کړی چې نور به فوټبال نه کوي. هغه له نړیوالو سیالیو لاس په سر شوی او ویلی دی چې غواړي خپل ځای یو ځوان فوټبالر ته پرېږدي. افغان لوبډلې تیره شپه کویت ته خپله سیالي 4-0 پر وړاندې بایللې وه. د کرکټ د 500 نړیوال جام تر پای ته رسیدو وروسته د کرکټ نړیوالې شورا تازه درجه بندي اعلان کړې ده. هغه لوبغاړي چې په تیر نړیوال جام او ورځنیو سیالیو کې خلو بیدلی دي هغه اعلان کړی دی چې کوم لوبغاړي پرمختګ کړی دی. د توپوهونکو په درجه بندۍ کې هیڅ افغان توپوهونکی په لسو غورو لوبغاړو کې نه دی راغلی، خو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان شپږم مقام ته پورته شوی او محمد نبی په نهم مقام کې ځای لري. د آل راونډرانو په قطار کې بیا محمد نبی په دویم او راشد خان په څلورم مقام کې ځان ته ځای جوړ کړی. بل لور ته د کرکټ نړیوالې شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې تر دې وروسته به کله چې د لوبه کېږي د لوبې په جریان کې هر اور یو په بل پسې باید په 2 ثانیو کې ترسره شي. دا د کرکټ په لوبو کې یو نوی قانون دی چې وضع شوی، او که درې ځلې یوه لوبډله په دې ونه توانېږي چې په 2 ثانیو کې بل اور پیل کړي، نو مخالف لوبډلې ته به 15 نمرې د پینالټي په توګه ورکوي. دغه راز د کرکټ نړیوالې شورا په دا یو بل قانون هم اعلان کړی، ویلي دي هغه لوبغاړي چې خپل جنسیت بدلوي هغوی نشي کولای، که یو نارینه خپل جنسیت د ښځې ته بدلوي هغه نشي کولای چې د ښځینهو په لوبډله کې برخه واخلي، او همدارنګه ښځه نشي کولای چې بیا د نارینهو په لوبډلو کې برخه واخلي.
مننه ساحل صاحب، مننه له همدې سپورتي خبرونو سره دا خبري مجله رانغاړو. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم.